درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې تموز اسمت ساروان هر کله کوم شپږ بجې شوې د خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په پایل کې هم څو خبرونه یو نړیوالې مرستندوی مؤسسې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د جنوري له میاشتې راپدې خوا د خوارتواکۍ په خطرناک ډول د اخته ماشومانو شمیر 25 سلنې ته زیات شوی دی. د سیف د چلډرن مؤسسې د راپور له مخې په دغو ماشومانو کې ځینې نوزیږي مخکې تر دې چې درملنې وشي مړه کیږي. په داسې حال کې چې افغان کورنۍ د لوږې له بېسارې بحران څخه کړیږي، په وروستیو میاشتو کې د خوارځواکو ماشومانو د درملنې لپاره اړتیا ډېره زیاته شوې ده. د راپور له مخې په جنوري کې د سیف د چلډرن 50 ګرځنده ټیمونو د درملنې لپاره شاوخوا 2500 ماشومان بستر کړل. سور صلیب وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بشري وضعیت به راتلونکی کال لا ناوړه وي او لا ډېر کسان به د ژوندي پاتې کېدو لپاره له سختیو سره مخامخ وي. د سر صلیب د نړیوالو کمیټې عملیاتي رئیس مارټن شویب تېره شپه له اسوشیټډ پرس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل اقتصادي تنګسا سخته شوې، د خلکو نیستي ډېره جدي ده او خلک به د ژوندي پاتې کېدو لپاره لاسو پښې وهي.
We see more and more Afghans who are really losing heavy.
لکه څنګه چې ورته ګورو ډیر افغانان خپل وسایل پلوري چې د تودولو وسایل رانیسي، په عین حال کې دوی د خوراکي موادو او نورو اړتیا وړ شیانو د بیو له زیاتېدو سره مخامخ دي. افغانان د شمی په درشل کې دي او دا لکه چې طالبان د 2021 په اگست کې واک ته رسیدلي دوهم سخت ژبه دي. د کندهار د سپین بولدک چمن لار له یبی ونې باندې د ورسته نن سهار د مسافرو د تګ راتګ او ترانزیت پر مخ خلاص شو. د غلار د یو نامعلوم کس له لوري د یو پاکستانی پوځي د وشل کېدو او دوه نور له ټپي کېدو ورسته د پاکستان له لوري بند شو. تیر ورځ د افغان او پاکستانی پلاوی ترمنز له څو ناستو وروسته د لارې پر بیا خلاصېدو موافقه وشوه. د دروازې د بندېدو پر مهال دواړو غاړو ته زرګونه کسان چې لویه برخه ناروغانو بند پاتو. د فاریاب ولایت د مرکز میمنی شهر په یو مارکیټ کې د اور لګیدو له کبله ګڼ شمېر دوکانونه وسوځیدل. په فاریاب کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس شمس الله محمدی باختر خبری آژانس ته ویلي چې پرون یک شنبه په شیرین تګاب مارکیټ کې اور د غالیو له یو دوکانه پیل شو او وروسته شاوخوا دوکانونو ته خپور شو. د محمدی په وینا د غالیو د دوکانونو د سوځیدو له کبله دوکاندارانو ته د څه باندې 2 میلیون افغانیو تاوان اوښتی دی. د ایران د بشری حقوقو مرکز وایي د ایران په عمومي اعتراضونو کې تر پرونی یک شنبه پورې د وژل شویو کسانو شمیر 419 تنو ته رسیدلی دی. د دې راپور پر اساس د سومبلی د میاشتې له 16 چې په ایران کې اعتراضونه پیل شوي تر پرونی پورې همدومره اعتراض کوونکي د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي چې د هغو په منځ کې لږ تر لږه 18 تنه ماشومان او تر 18 کلونو کشران دي. د اوکراین پر زاپوریژیا اتمی بټه چې د روسي پوځیانو په کنټرول کې ده د توپ د بریدونو په نتیجه کې پرونه ورمورس 12 14 نشوي دي. د اتمی انرژي نړیوال ادارې له دغه 14 وروسته شدید خبرداري ورکړ. د اتمی انرژي د نړیوال ادارې رئیس رافائل ګروسي د یو ستر اتمی ناورین په باب د خبرداري ورکولو په ترڅ کې وویل له اور سره ملوبي شي. او د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن درې سیالي تر سره کیږي. لومړی لوبه په بی گروپ کې د انګلستان او ایران ترمنځ نیم ساعت مخکې پیل شوې چې لا هم دوام لري. دوهمه سیالي به په ای گروپ کې د هالند او سینګال وي او دریمه سیالي به په ای گروپ کې د امریکا او ویلز په لوبډالو ترمنځ وي. پرون د ای گروپ لومړنۍ مسابقه د کوربه قطر او اکوادور ترمنځ و چې اکوادور 2-0 وګټله. زمو شخله ازادي رادیو اوري دا دسي د دندي پټان ولسوالي اړوند پر ډیورن کرشه د دوه خو ترمنز د جګړې دي. نن د تلویزیون ورسته د افغانستان د تلویزیونونو ځینې شزینه ویندویان وایي
د روسي محدودیتونو له امله متاسفانه د منکار ډیر زیات سوندمن سوی ده.
په ختیځو ولایتونو کې د پولیو کمپاین پیل شوی. د خوست قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي
د قلندر ولسوالۍ تعلیمي صحي مسایل دي، د لیار مشکلات دي. دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دیو راتلونکو خبري مجله کې د فوتبال د نړیوال جام حال هم درکو. د انګلستان او ایران ترمنځ مسابقه چوباندې نیم سات مخکې پیل شوې ده. تر دې دمه انګلستان یو ګول وهلی دی. د پکتیا ولایت د ډنډو پټان ولسوالۍ اړوند پر ډیورن کرښه د طالبانو او پاکستاني عسکرو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه یو پاکستاني عسکر وژل شوی دی. طالبانو خپل لور ته د اوښتو مرجوبلو په اړه څه نه دي ویلي. اخوا د پاکستان د بشري سرچینو د پراختیا وزیر ساجد حسین توري ویلي چې و تنه ټپیان دي چې درې پوځیان او دوه ماشومان دي. د دې موضوع تفصیل په راپور کې
د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ډیورن سره په کرخه د پرون ورځې په نخته کې تر اوسه د یو پاکستانی عسکر د وژل کېدو او د وو پاکستانی عسکرو په ګډون د نه تنو نورو ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوې دي. پاکستانی رسنۍ لیکي ټپیانو کې یو ماشوم او یو ښځه هم شته، خو په رسمي توګه د پاکستان د بشري سرچینو د پراختیا وزیر ساجد حسین توري یوازې د وطن ټپي کېدل تایید کړي چې د دې په خبره درې پوځیان دوه ماشومان او نور لویان دي. هغه په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي دا نخته کورمه کې د سرحدي ځمکې پر سر له لانجې پیل شوې خو ډېر جزئي تینه دی ورکړي، مګر لدی وړاندې ډیر کله په ډیورن کرخه لدی عمل د دواړو خواو ترمنځ نه ختی شوی چې پاکستانی لوري هڅه کړي چې د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. د پاکستان د بشري سرچینو د پراختیا وزیر ساجد حسین توري طالبان تورن کړي چې خرلچي او بورکی کې د ملکی خلکو کورونه په نخه کړي. هغه دا چې طالبانو یې پاره تر اوسه خبرګون نه دی خودلې. د طالبانو د 202 منصوري قول اردو ویان محمد یار جواد بیا ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې د نخته پاړه یوازې دومره ویلي چې دوی پاړه څېړنې کوي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لو ویان مهم په دې اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. خو سیمه کې خلک وایي پاکستانی لوري د درنو وسلو ډزې کړي او د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نشته. د سیمې یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته د خپل نوم او د غږ نه خپرولو په شرط ویلي اوس هم یو نیمه ډزه اورېدل کېږي، خو د پرون په څیر د درنو وسلو کارېدل درېدلې او شدیده جګړه نشته. په ډنډ پټان کې لدی وړاندې هم لدی عمله نخته شوې و چې ویل کېدل پاکستانی پوځیان غوښتل د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. دا نخته وروسته تر دې کېږي چې تېره اونۍ د کندهار په سپین بولدک چمن دروازه کې یو کس په پاکستانی ملیشو برید وکړ چې یو پاکستانی عسکر یې وواژه او دوه نورې ټپیان کړل. له هغې تر ننه دا دروازه د مسافرو او د سوداګرو پر مخ تړلې وه، خو سپین بولدک چمن دروازه نن سهار د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوه. په سیمه کې یو مسافر سید احمد چې له دروازې دی لور ته راوخته ازادي راډیو ته وویل
مشکلات خدا ته 15 شپه دروازه پروته و په کې بده چمن کې په هر کې دلته پروته و بس تیپ تیپ خرڅ هم شولستی دا وسی بس بورډر خوشش مستی روخ.
د سپین بولدک یو بل اوسیدونکو هم د خپل نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي دا لار نن سهار د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده. پرون په کندهار کې د طالبانو د بهرنۍ اړیکو سرپرست عبدالشکور حقانی هم ویلي و چې د دوشنبه په ورځ به د سپین بولدک چمن دروازه خلاص شي. پاکستان تورن دی چې په ډول ډول بهانو په ډیورن کرخه اوښتونکو افغانانو او ترخوای سوداګرو ته ستونزې جوړوي، خو د پاکستان حکومت تل ویلي دوی د ستونزو د حل په هڅه کې دي. هغه هڅې چې لای پایله نه ده ورکړي.
اخوا ته بیا پاکستانی چارواکي او ځینې رسنۍ وایي چې دا نشته په کورمه کې د دو پرزیو او بنگشو قبیلو او لبلې خوا د افغان طالبانو ترمنځ ده. دوی هم وایي چې په جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه یو پاکستانی پوځي وژل شوی او څلور تنه ژوبل دي، البته څلور تنه پوځیان او همدارس یو شمیر نور ملکیان. د دې پیښې په اړه له هغې خوا څخه د مشال راډیو د خبریال راپور واوري.
د غټو وسلو دا ډزې په فرما کې پر پاک افغان پوله یو ځل بیا د شروع شوې جګړې دي. د اتوار په ماسپښین تلاشي جګړه بیا هله شروع شوله چې د پولې اخوا طالبانو پر متنازع ځمکه تعمیراتي کار لپاره بیا گاڑی ورور وستل. په جګړه کې د خو تر اوسه لګ تر لګا یو پوځي مړ او د سلور عام وګړو په شمول د لسنور زخمیان شوي. ولی اخوا د مرګ ژوبلې رسیدلو اطلاعات دي، خو د هغې کره او تصدیق شوی شمېر لا تر اوسه مخې ته نه دی راغلی. د دې ترڅنګ د ځنګل په پوستا د طالبانو حملې له کبله پاکستاني ځواک ته د ځاني زیان رسیدلو خبره کیږي، خو امنیتي چارواکو د هغې تصدیق نه دی کړی. د دین علاوه پاک افغان پولیس سره نږدې دواړو خواو ته موجود پر عام آبادی ګولې را پریوتی چې په هغه کې مالی او ځاني زیانونه اوریدلی دي. په بوډکی کې د سید شاه په نامه د یو کس په کور ماټر ګولې د راغورځېدو له کبله دوه ماشومان زخمیان شوي او په هم هغه کور کې ساتل شوي سروي هم مړه شوي دي. پر پوله تر جګړې پس د خلاصو پکتیا لار هم تړل شوي او هغلته له دوه ورځو هیڅ تجارتي هلې ځلې نه دي شوي. د تاجرانو اتحادی یو مشر سید مبین مشال لوډیو ته وایي که جګړه و نه درېدل نو دواړو خواو تاجرانو ته به نقصانونه ورسېږي.
نو پر شپروټ څه ودرېږي تقریبا ورځې کې خرفېږي، اندسې ډرې پروټ خرفېږي. نو خلکو ګوډي وي لوړ دي، دستا وي لوړ دي، چولیا وي لوړ دي، پرچون وي لوړ دي، نور شیان وي لوړ دي. دا خلکو ته ډېر غټې پیمانې نقصان دی.
بلخوا په دغړه د کورمې انتظامي او پوسټ ویلي او نه اخوا طالبانو تر اوسه خپل دریځ ورکړی. البته د پاکستان وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال لوډیو ته ویلي مخکې هم پر یاد مسله د کابل سره خبرې شوې، خو د حل چارې ونه لټول شوې. ولې و چې حالات خراب شول نو یو ځل بیا کوشش کوي چې د طالبانو حکومت پر وړاندې د هر څه کې دي.
دا خبرې ته څومره هم دي، دا په کوارته په جرګو او مده په خبرو خلاصې شي او جنگ ته کوم نه دي خبرو حل نه دي. خو بد قسمت سره شیوک شولو نو اوس مونږ مطلب دا ته کلیر کټ خبره ده چې د کابل او د اسلام آباد به دي کې انشاءالله انوالمنت وي.
په 2018 کال کې د پاکستان حکومت د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر پر سرحدي کرخه د اسغن تار لګول پیل کړل. د افغانستان حکومت هغه وخت د باړ لګولو اقدام یو اړخیزه وبللو او مخالفت وکړو چې ورسره د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ترنګلی شول. په دغه معامله کې د دواړو ملکونو د ځواکونو ترمنځ سوار جګړې هم شوې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی وای د ترهګریزو ګواښونو د مخنیوي لپاره د ایران او افغانستان لپاره پکار ده چې د امنیتي معلوماتو د تبادلې یو ګډه کمیټه جوړه کړي. قومی پرون په تهران کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې بې ثباتي په ګاونډیانو او ټوله سیمه بده اغیزه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی له ترهګرۍ سره د مبارزې او د ترهګرۍ د ګواښونو د مخنیوي لپاره د ایران او افغانستان ترمنځ د امنیتي اطلاعاتو د تبادلې د یوې ګډې کمیټې د جوړېدو وړاندیز کړی. د ایران تسنیم خبری اژانس لیکي حسن کاظمی د مسکو له ناسې وروسته پرون په تهران کې ویلي د ترهګریزو ګواښونو د مخنیوي لپاره د ایران او افغانستان لپاره اړینه ده چې د امنیتي او اطلاعاتو د تبادلې ګډه کمیټه جوړه کړي. هغه زیاته کړي ترهګري تر پولو محدوده نه ده، بلکې په افغانستان کې دننه بې ثباتي او ناامني د دې هیواد ګاونډیان او د سیمې ټول هیوادونه اغیزمنولی شي. قومي ویلي د افغانستان ګاونډیان دي د همغږۍ یا امنیتي کمیټې په چوکاټ کې له افغانستان سره مرستې وکړي او تر خوا دي د امنیتي ځواکونو د روزنې، د معلوماتو په تبادله او د تجهیزاتو په برابرولو کې له کابل سره همکاري وکړي. نوموړي یو ځل بیا په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه هم کړې، خو طالبان بیا وایي له افغانستان ګاونډیانو او د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد ته ترهګریز ګواښ پیښ نه دی او له ایران هم تر اوسه د امنیتي او اطلاعاتي معلوماتو د تبادلې په اړه د کومې کمیټې د جوړېدو وړاندیز نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
غواړي له خپلو همسایه هیوادونو سره ښې مثبتې اړیکې ولري او د متقابل درناوي په اساس باندې روابط تحکیم کړي. دا کار تر ډېره سوی ځینو وړو وړو ستونزو د حل لپاره لارې چارې شته، موږ به هڅه کوو. البته داسې یو مشترک کمیسیون دا تر اوسه پورې غوښتنه موږ ته نه ده رسېدلې.
خو آیا د ترهګرۍ ګواښ تل منځوړو لپاره د دې ډول کمیټو جوړېدو ته اړتیا شته او کومه ګټه لري؟ د پوځي چارو شنونکي اسدالله ندیم دا پوښتنه ځوابوي.
به خاطر نظارت
د تروریستي شبکو پر فعالیت د څارنې لپاره چې ګمان کیږي ځینې په افغانستان کې دی او د ګاونډیو د سیمه هیوادونو او شاید هم لري هیوادونو پر ضد فعالیت کوي، د کمیټې د جوړولو لپاره اړتیا نشته، بلکې هغه دولت چې اوس په کابل کې د طالبانو په مشرۍ حاکم شوی مسؤلیت لري چې د ګاونډیانو او د نړیوال ټولنې اندېښنې رفع کړي.
د مسکو په غونډه کې چې تیره اونۍ وشوه هم د افغانستان ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو په دې هیواد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. له افغانستان د ترهګرۍ د ګواښ اندېښنې وروسته له هغې زیاته شوې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وویل د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې په خپل استوګنځي کې وژل شوی دی، خو طالبانو له ژمنې سره سره د دې برید په اړه تر اوسه د خپلو څېړنو جزئیات نه دي شریک کړي. مخکې بیا د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو دوی کوم جسد نه دی موندلی، ځکه د هغې په خبره امریکا په دې برید کې داسې بارود کارولی چې هر څه یې له منځه وړي.
نن د نوامبر 28 د تلویزیون له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي چې په وروستي یو کال کې څه باندې سلو تلویزیوني شبکو فعالیت بند کړی. د دې موضوع نور حال په دې راپور کې.
محدودیتونه په موږ زیات دي او له همدې امله
په کابل کې دی ټلویزیون ویان ده چې د طالبانو حکومت وروستي محدودیتونو دې ته اړ کړی چې ویندوی پریږدي او د ټلویزیون په یو بل برخه کې کار وکړي. د ټلویزیون د پخوانی ویان ده چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. وایي چې پر خزینه خبریالانو او نتاقانو د طالبانو حکومت محدودیتونه ان د رسنیو د سانسور له امله هم شوي.
د وروستۍ محدودیتونو له امله متاسفانه د من کار ډېر زیات ستونزمن سوی ده. مخکې په سکرین کې مې کار کاوه د خبرونو په برخه کې، خو متاسفانه د حکومت له سقوط نه وروسته ما کار خپل په سکرین کې پرېښوده او اوس هم رسنۍ سره کار کوم. متاسفانه محدودیتونه په موږ زیات دي، موږ سانسور کېږو هم او د دې تر څنګ د بیان ازادي هم تر پښو لاندې سوې ده.
طالبانو کوم محدودیتونه چې وځ کړی دي پر خزینو باندې دوی
نیما بیا په افغانستان کې و ټلویزیون ته خبري علي کوي او په ورستیو کې تر ډیره د خزو اړوند مسایلو په اړه راپورونه ورکول. دا وایي چې د طالبانو له لوري په ټولنه کې د خزو پر کار له محدودیتونو ورسته نه د توانیدل چې د خزو روان وضعیت په ټلویزیون د پخوا په شان تصویر کړي، ځکه په خبره دا په خپل له محدودیتونو او خندونو سره مخ ده.
تیر 19 سپټ اول نفوس تلاړم، ما چپنه هم اغوستی ولی هلته طالب و قمچینې په لاس کې و، اجازه یې نه کړله چې سفایت نه نوسم. هلته ویل چې د تا اجاب صحیح نه ده، کله چې هغلته ما له تلاشګرې نه پوښتنه وکړله چې ما خو اجاب هم ټول مراد کړی ده، نو بیا ولې ماته اجازه نه راکول کیږي؟ ښځې ما ته وویل چې ته باید داسې چپن واغوندې چې نه باید تاسې د چپنې مخه خلاص اوسي.
نن د نومبر 28 د ټلویزیون له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د 1996 کال د دسمبر په 18 د یو پریکړه لیک له لارې دا ورځ د ټلویزیون نړیواله ورځ اعلان کړه. د ټکنالوژۍ له ودې او له ټولنیزو رسنیو څخه د استفادې له ډېرېدو سره سره لا هم ټلویزیون په نړۍ کې تر ټولو ډېر لیدونکي لري. په تیرو 20 کلونو کې ټلویزیون په افغانستان کې د رسنیو د پرمختګ او بیان ازادۍ په برخه کې مهم رول لوبولی او د خبر رسونې ترڅنګ د فرهنګ د ودې لپاره زمینه برابره کړې وه. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نوی د معلوماتو پر بنسټ تر 2020 کال په افغانستان کې په مجموعي ډول 190 ټلویزیوني شبکو فعالیت کاوه، خو په تیرو 13 میاشتو کې 103 ټلویزیونونو خپل فعالیتونه درولې دي. تر ټولو وروستۍ هغه د کابل نیوز په نوم خصوصي ټلویزیون و چې د لړم میاشتې په 10 نیټه یې خپل نشرات بند کړل. په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نوی مسؤول ظریف کریمی وایي چې د افغانستان په ټلویزیوني شبکو کې د ټولنیزو او تفریحي خپرونو د کمیدو له امله په وروستیو میاشتو کې د ټلویزیون د لیدونکو شمیر هم راکم شوی.
له بده مرغه له یو کال او درې میاشتو راهیسې موږ په افغانستان کې له تلویزیون سره د لیوالتیا د کمیدو شاهدان یو، ځکه چې ټولنیزې او فرهنګي خپرونې او د سرګرمۍ پروګرامونه کم شوي او ټولې خپرونې او خبرونه ټولنیزو دینی مسایلو ته ځانګړي شوي.
وقت د طالبانو له بیا رسیدو سره د ټلویزیوني شبکو پر فعالیتونو محدودیت په ځانګړي توګه د ټلویزیون د خزینه کارکونکو پر وړاندې د خندونه په داسې حال کې دي چې تازه افغانستان د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف لغړی تو وویستل شو. دغه ائتلاف ویلي چې د خبریالانو پر لپسې زورونې، بریدونه او توقیف او له رسنیو څخه د ښځو ایستل د دې لامل شوي چې په افغانستان کې د رسنیو خپلواکي په چټکۍ سره زیانمنه شي او د خبریالانو ژوند ورځ په ورځ له خطر سره مخ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم یو نړیوال موضوع لرو او تر دې مخکې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په باب درته وایم چې د انګلستان او ایران مسابقه روانه ده. لا هم لومړی نیمایي د دې مسابقې تر اوسه پورې انګلستان ایران ته درې ګولونه ورکړي دي. د نشته 45 هیوادونو او نړیوالو مسو استازي نن په پاریس کې راغونډیږي څو له مالدووا سره چې د اوکراین د جګړې له کبله د بې ثباتۍ ویرشته د میلیونو ډالرو مرستې ژمنې وکړي. مالدووا چې ځینې برخې د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دي، د اوکراین د جګړې له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د دې موضوع جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
په مالدووا کې چې د اوکراین او رومانیا ترمنځ پروت هیواد دی، د اوکراین د جګړې له پیلېدو وروسته د اړتیا وړ توکو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوې او دا هیواد د زرګونه کډوالو کوربه دی. په داسې حال کې چې خپل نفوس یې 2.5 میلیونه دی، تمه ده چې نن د نړۍ د نږدې 45 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي په پاریس کې سره راټول شي او له مالدووا سره د میلیونونو ډالرو مرستې ژمنه وکړي. یو فرانسوي ډیپلومات خبریالانو ته وویل مالدووا د اوکراین د جګړې له کبله زیانمن شوی، ځکه د روسیې د انرژۍ په صادراتو متکی ده او ځینې برخې د روسي سرتیرو لخوا اداره کیږي، نو ځکه تر جدي ګواښ لاندې ده. مالدووا د پخواني شوروي اتحاد جمهوریت و چې ځینې برخې اوسمهال د روس پلو بلتون پالو لخوا اشغال شوي دي. دا پیسې به د مالدووا د بودیجې د ملاتړ، د برېښنا د تولید او همداراز د زرګونه اوکراینی کډوالو د ساتنې پر چارو ولګول شي. له رومانیا سره د مرستې لپاره د روان کال په پیل کې هم په برلین او بخارست کې کنفرانسونه جوړ شوي وو چې هلته مرستندویو هیوادونو د نږدې 1.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنې وکړې. مالدووا چې د انرژۍ له پلوه تر ډېره پر روسیه متکی ده، د ژمي له رارسېدو سره له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوې، ځکه مسکو یې د طبیعي ګاز جریان تقریبا 40% قطع کړی او په نتیجه کې دا هیواد نشي کولی چې خلکو ته کافي برېښنا ورورسوي. دا هیواد که څه هم د اروپایي ټولنې له غړې ګاونډۍ رومانیا سره تاریخي او ژبني اړیکې لري، خو تر ډېره د روسیې د ګاز پروم شرکت پر وارداتو متکی دی.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو یا ګوزن پر ضد واکسین د تطبیق دریوځنی کمپاین پیل شو. د عامې روغتیا مسؤلان وایي چې په دې کمپاین کې به په ختیځو ولایتونو کې 1.5 لک هغو ماشومانو ته د ګوزن پر ضد واکسین 2 څاڅکي ورکړل شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي.
د پولیو پر ضد دا درې ورځنی کمپاین پر ننګرهار، سربیره، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د نومبر په 1 نیټه پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې دغه کمپاین ځکه د ختیځ زون ولایتونو ته ځانګړی شوی چې د ننګرهار او کونړ ولایتونو له ویلو څخه چې کوم سمپلونه معاینه شوي د پولیو وایرس پکې مثبت تثبیت شوی دی. د یاد وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان عامر مشال راډیو ته په یو راستول شوي پیغام کې په ولس غږ کړی چې خپلو هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد 2 څاڅکي واکسین ورکړي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. نوموړی وایي
چې د هېواد په څلورو ولایتونو کې نن د دوشنبه ورځ د درې ورځو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کېږي. په یاد کمپاین کې به د 1.1 میلیون په اندازه باندې په څلورو ولایتونو کې ماشومان واکسین شي. دشي د شرقي حوزې د څلورو ولایتونو د هېوادوالو څخه غوښتنه دا ده چې خپل 50 کال څخه کم عمر ماشومان واکسین کړي تر څو د فالج او د پولیو ناروغۍ څخه وژغورل شي.
خزینه پاله سایره سلیم چې خپل هم د پولیو وایرس ښکار شوي په نورو میرمنو غږ کوي چې د دایمي پلج د مخنیوي په موخه د خپل ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي.
هغه خویندې او میندې کورونه کې د دوی باید خپل اولادونه واکسین کړي، ځکه چې ماشومان په دغه پولیو ناروغي باندې اخته شي هغوی د دایمي فلج سبب کیږي. نو دا درملنه نه لري او یوازې درملنه دغه 2 څاڅکي واکسین دي چې دوی باید خپل اولادونو ته دغه واکسین وکړي. او دغه فری کمپاین چې د دوی تر کورونو ورزي به لدی تلای فرصت نه استفاده وکړي.
په 13 کلونو کې به د ولایت د شینوارو د 100 ولسوالیو پر لرو پرتو سیمو کې د بدامنیو له امله په زرګونه ماشومان د واکسینو له څاڅکو محرومېدل. خو یو تن مدني فعال عطا خان شینواری وایي اوس د شینوارو ټولو ولسوالیو لرو پرتو سیمو ته د واکسینو رضاکار ټیمونه ورځي او خلک خپلو ماشومانو ته واکسین تطبیقوي.
د خوست قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي په دې ځای کې د حکومتي ودانیو د نشتون له کبله له سیمه ییزو چارواکو د ولسوالۍ د مرکز لپاره خوست ښار ته ځي.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه د ځنګلونو د بیا احیا، د څښاک پاکو اوبو، روغتیا، ښوونې روزنې او د یادې سیمې کرنې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. قلندر د خوست د مرکز شمال لوري کې د زنغوزیو، چارمغزو او نورو وچو میوو په ځنګلونو پوښلې غرایزه سیمه ده چې طبیعي ښکلا او صافه هوا لري. خو په تیر کې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره په کې کارونه نه دي شوي. د قلندر ولسوالۍ د درې د وای کلي اوسیدونکي حاجي حمی منګل آزادۍ راډیو ته وویل
د قلندر ولسوالۍ تعلیمي صحي مسایل دي، د لیار مشکلات دي، او دلته د قلندر درې په اخره کې چې تور مټک ورته یې یغه پورته نېشنل پارک تر جوړیږي، چې دا سه پارک نه په منډایر کې شته، نه په کشمیر کې شته، نه په کونړ کې شته، د دې غره په سر کې دومره خپل پنګای دو چې و تیارب کې کونسته شي دومره غوښ مېدو.
د قلندر اوسیدونکو حاجی حسنزه حسنیار منګل وایي حتی د ولسوالۍ مقام ودانی نه لري او چارې د خوشخار په مرکز کې پر مخ بيول کیږي.
موږ په قلندر کې د ولسوالۍ تعمیر هم نه لرو، تر اوسه پورې موږ تعمیر د خوست ولایت په مرکز کې دی. په ټول قلندر کې یو شپخانه هم نشته. د قلندر دغه عمومي سړک چې مخکې جوړ شوی و اوس واپس تخریب شوی دی. موږ د لیسې په سطحه څخه ابتدایي ښوونځی تعمیر هم نه لرو. څومره زده کړې چې کېږي د څېړوی ونو لوندې کېږي.
د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي خپل یوه بله مهمه ستونزه بیکاري بولي. د سیمې اوسیدونکي اجمل منګل وایي
پښتنې مداد چې باید خارجي موسسې موجوده مسؤول دولت د خلکو ژوند وکسي، د خلکو اقتصاد وکسي، د خلکو روزګار وکسي، ټولو کومو ته باید توجه وکړي. خو منګل دی باید دلته خپلو سترګو د ولسوالۍ څخه د کلي څخه باید لیدنه وکړي.
د خوست منګل میشتې سیمې د پکتیا ولایت سره هم لګېدلې دي. د پکتیا د میرزکې ولسوالۍ اوسیدونکي شفیق الله وایي کچېرې دا سړک په اساسي ډول جوړ شي د کابل ګردیز د اوسني سړک په پرتله به 15 کیلومتره مزل رالنډ کړي.
کپور ته سړک هم جوړ شي، د زادران ول سړک په نسبت د مرکز ګردیز سره تقریبا ودش یا 15 کیلومترو په واټن د لارې نږدې کیږي.
بلور ته د خوست ولایتي مسؤلین وایي چې د قلندر ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې اړوند وزارت او نورو چارواکو سره شریکی کړي او هغوی دې سیمې ته د پاملرنې ژمنې کړي دي. د خوست د ټولګټو چارو رئیس مولوی محمد الله احمد وویل
شلموګه د دې لپاره د خپل وزارت مقام سره او د امارت مشرانو سره بار بار رابطه کوي. ان شاء الله د دې لپاره به انکشافي پروژې د دې سرټول سره همکاري کوي ولس او الحمدلله حکومت بو په یکي او لیول باندې ټول د دې وطن خدمت کوي ان شاء الله.
د یادونه ورده د قلندر ولسوالۍ لیدې کبله چې له خار په لري وطن کې پراته ده او مخکې د نامنه یو لکبله پکې د پام وړ بیا رغونی کارونه نه کېدل، خلک د ژوند له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي او اقتصادي حالت کمزوری دی.
ستاسو له پیغامونو
زه خپل غږ د ازادي راډیو له لارې په ټولو نړیوالو باندې کوم. از برای خدا د ترکیې په ایران او په دې هیوادونو باندې غږ وکړئ چې د افغانان مه وهئ، مه یې ټکوئ، لاسونه خپې په مه ماتوئ، سرونه په مه ماتوئ. خیر دی، اوبو نه دي راوړي، مورګانو زیږولي دي، ټول د مزدورۍ دپاره د غریبۍ دپاره هلته روان دي، بل مقصد نه لري. خیر دی، لږ ترحم په دې خلکو باندې وکړئ. مخکې ورځو کې د ترکیې په بارډر کې 15 نفرو باندې خپې او لاسونه او سرونه مات کړي دي، بیا د شپې په واوره کې کېنولې دي، ټوله شپه تینونی وینې لاړې دي او بیا یې د ایران ته راړولې دي.
زه یوازې د اسلامي امارات زر نه، بلکې ټول افغانان دا غوښتنه لري چې څومره زر کېږي او څومره زر وشي دا به د افغانانو د خوشحالۍ یو سبب وسي چې د جنوکیو مکتبونه د جنوکیو پر مخ لاشي او دغه بې سوادي راولي. دا د افغانستان بربادي ده، دا د افغانستان ورانه ده. زه د اسلامي امارات څخه دا هیله کوم چې څومره زر کېږي د جنوکیو ښوونځی د جنوکو پر مخ پرانیزي.
زه د لغمان علینګار د سنګر د کلي نه پیغام پرېږدم او اسب نیازی مې نوم ده او دلته یو نفر یمه. ورغلم موادو پسې، مواد یې رانه کړل، وایي عریضه را باندې کوي، 15 نفر را باندې ټوله. ته وایي ما سره شورا کې نه، نو مونږ داسې شوراګانو رئیسان مونږ نه غواړو. د ما د نړیوالو نه ډبلیو پي نه دا خواهش ده چې طالبان مجبوره کړي د کور په سر څاروي وکړي، جداګانه که مواد را کوي که نه را کوي، همدغسې بوران پرېږده چې له ورګې مړ کېږي، کار رقم کېږي، بېخي دي غور دی. مونږ څوک نه کوي، نه نړیوال، نه بل، نه بل، نه بل. ځکه وایي وروره دی اوه خبره، 500 پلان جای کې ورکړي، 500 بستري جای ورکړي، خو 500 ځله کم جای روانده ته ورکم. دی د الینګار ولسوالۍ نه مواد راوړي، 500 روپۍ راکه مواد دی واخله، خو ماته مواد راکوي سوره دوه منه مواد دوه منه وړه راکي هغه روپیه 500 روپیه رانبالي اخلي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.